په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیر برخه د ځوان فکر او نږدې خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د محصولانو د نړیوالې ورځې او په افغانستان کې د محصولانو د ستونزو پر موضوع خبرې کوو. خو پایل زنوري اسنوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. اروپایي ټولنه او ازبکستان په پام کې لري چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو مرکز په ترمز ښار کې پرانیزي. د امریکا متحدو ایالتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کار خطرناک او غیر مسؤولانه بللی ده. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې غونډه کې به چې د کابل په وخت سبا د شپې په 12:30 بجو جوړیږي د دې هیواد روان وضعیت وڅېړل شي. د امنیت شورا دې غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما د دفتر مشر ډیبورا لاینز د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د افغانستان وضعیت څېړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته چې د ژمي پر رسیدو سره خوړو او نورو اړینو موادو ته سخت اړتیا لري مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویل شاوخوا 15% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او له دې ډلې نږدې 9 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره UNHCR وایي په افغانستان کې ژمی ژر روان دی او دوی له بې ځایه شوو کسانو سره د سرپناه او کورونو رغولو په برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. UNHCR پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل له بې ځایه شوو سره مرسته د دې لپاره کوي چې وکولی شي د سخت ژمي په وړاندې خپلې کورنۍ خوندي او ګرمې وساتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي د اګست له لومړۍ نیټې راهیسې د هغه پروګرام په ترڅ کې چې خلکو ته د سرپناه جوړولو لپاره نغدې پیسې ورکوي له 1,000 زیاتو کسانو سره مرسته کړې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان IOM پرون وویل نږدې 6 میلیون افغانان د جګړو وچکالۍ او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. دغه نړیوال سازمان وایي په دې هیواد کې د یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره زیات څه ته اړتیا ده چې باید وشي. اروپایي ټولنه او ازبکستان په پام کې لري چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره یو مرکز په ترمز ښار کې پرانیزي. د ازبکستان د اکی پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت کړې او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او ازبکستان ځانګړو استازو توماس نیکلسن او اسمت الله ایرګاشیف د افغانستان په اړه پرون دوشنبه په بروکسل کې خبري وکړې. د خبر له مخې توماس نیکلسن له افغانستان د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د اتباعو په استلو کې د ازبکستان د هڅو ستاینه وکړه او په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات په ټینګښت کې له دې هیواد سره د همکارۍ د دوام لیوالتیا ښکاره کړه. دواړو استازو په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت او په دې هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د دریز د پیاوړي کېدو په اړه نظریات تبادله کړل. ملګرو ملتونو د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې له افغانستان سره د مرستې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام یو لوی مرکز به د ازبکستان په ترمز ښار کې چې د افغانستان پولې ته نږدې پروت دی پرانیزي. له افغانستان له خطر سره مخامخ افغانانو د لګدولو ملاتړ ائتلاف وایي امریکا او نور متحدان باید د بهیر سره نور مرسته هم وکړي. د دې ائتلاف غړو پرون دوشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره د لیدو په مهال دا خبره راپور تکړه. دوی چې د ویډیو لارې له بلنکن سره خبرې کولې ټینګار وکړ چې امریکا او نور هیوادونه باید خپل سرچینې د هغو لسګونو زره افغانانو د رایستلو لپاره وکاروي چې ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. تر اوسه 125,000 هغه افغانان او د کورنۍ غړي له دې هیواده ایستل شوي چې په تیرو 20 کلونو کې د ناتو او د ائتلافي ځواکونو او یا هم د سیاسي ماموریتونو سره کار کړی و. له دې وړاندې بیا طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې دوی د بهرنیو ځواکونو له پخوانیو کارکوونکو سره کار نه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د اندونیزیا له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه لوبه نن د افغانستان په وخت د ماښام 6:30 بجې ترسره کیږي. د افغانستان د ملي ټیم غړی نورالله امیری وایي د دې لوبې لپاره ښه تیاری نیولی دی.
نو څنګه چې معلومی یا لکان هم د فزیکی رانا آماده دي نو ان شاء الله امید لرو چې د انډونیسیا لوبه ته آماده راشو.
د اګوست د میاشتې له نیمایي وروسته چې طالبانو کابل نیولی دا د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لومړنۍ لوبه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د یو توغندي ازمیښت غندلی او دا کاری خطرناک او غیر مسؤلانه بللی. دا توغندی پرون وازمویل شو چې د روسیې یوه له کار لویدلې سپوږمکۍ وچوله او په فضا کې ککړې وریځې رامنځته کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي د روسیې دا کار نورو سپوږمکیو او نړیوال فضایي تمځای ته خطر پېښ کړی دی. د ساتلایت زد دغه توغندیز ازمیښت 1500 ټوټې د ځمکې په مدار کې کثافات تولید کړي او ممکن سلګونه زره نورې مداري ککړتیاوې خبرې کړي. د توغندي دا ازمیښت د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د فضایي وسلو د لوړې کچې سیالۍ ښکارندوی کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند چې د بشري حقونو او امنیتي مسایلو پر سر په ډاګه خبرې وکړي. ویل شوی چې د ویډیو کانفرنس له لارې د دې مشرانو د لیدو هدف د همدې دو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ناندریو کمول دی. بایدن پرون په دې کتنه کې ویل دواړه مشران باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هیوادونو اړیکې د ښکاره سیالۍ تر حده ونه رسیږي او دې چاره کې باید عاقلانه چلند وشي. د چین ولسمشر شی جین پینګ هم بایدن خپل قدیمي ملګری وباله ویل له هغه سره له کتنې خوښ دی. جرمنی د کورونا وایروس په بیساري توګه له نوې پیښو سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې په ټولو اروپا کې هیوادونه دغه وایروس د نوې څپې په وړاندې پر سختو اقداماتو غور کوي. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې په جرمنی کې په تیرو 24 ساعتونو کې له 2000 شپږ سوه زیاتې د کورونا پیښې ثبت شوي او له امله یې 43 تنه مړه شوي دي. په اتریش کې پر هغو کسانو چې د کورونا په وړاندې نه دي واکسین شوي محدودیت وضع شوی او په فرانسه کې ماسک اغوستل اجباري شوي او د هغو هیوادونو پر هدباو چې د کورونا پیښې پکې زیاتې شوي د ننوتو سخت شرایط د هیواد ته د ننوتو سخت شرایط وضع شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوی. نن د ماسلانو د نړیوالې ورځې په پلمه په افغانستان کې د ماسلانو پر ستونزو خبرې کوو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده او سبا هم د نومبر 14 هر کال په نړۍ کې د محصلانو د نړیواله ورځ په توګه منځل کیږي. کله چې په 1909 کال کې یو چکه محصل جانو پل تال د نازی رژیم لخوا او وژل سو او د نومبر په 15 خاورو ته وسپارل شو. د نومبر په 14 نور نه هغه محصلان چې د یاد چکی محصل خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی وو هم اعدام شول. چې لاغه ورسته په ټول نړۍ کې اعتراضونه وشول او بل اخر په 1941 کال کې په لندن کې د نومبر 14 د محصلانو د نړیوالي ورځ په توګه وټاکل شو. سکهال دا ورځ داسې محل په افغانستان کې راځي چې محصلان لا هم نشي کولای په هندونو ته لاړ شي. په دې خبرونه کې د په هندونو د تړل کېدو په عواملو پایلو او د په هندونو د خلاصېدو په حل لارو خبرې کوو. زمنن به په دې اړه هم وغږی کو دا چې نن د ځغم نړیواله ورځ ده. د خبرونه په پای کې په دې خبرې وکړو چې څومره ضرورت دی چې ځوانان یو بل ته زغم ولري او زغم وکړي په هغه صورت کې چې کېدای شي دوی په ډېرو مسایلو کې له یو بل سره اختلاف هم ولري. خو دغه اختلاف چې د دوی ترمنځ وي دا د دښمنۍ په معنا تعبیر نه شي بلکې دا یو طبیعي پروسه وګڼي او هر چا ته حق ورکړي چې هر فکر چې لري هغه فکر وکړي او خپلې خبرې وکولی شي. خو د خبرونې مهمه موضوع چې هغه د پوهنتونونو تړل او د محصلانو ورځ ده. په خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي. میلمانه مو د کابل پوهنتون استاد استاد محمود مرهون دی. همدا ډول محصلان هم په خبرونه کې را سره برخه اخلي. د هغوی نظرونه به هم واورو چې د پوهنتونونو تړلو په دوی څه تاثیر کړی. د خبرونې په لومړۍ برخه کې را سره استاد محمود مرهون، همدا ډول د کتاب لوست ټولنې مشر ښاغلی ادریس سیاوش چې کتابونه تر خلکو رسوي، او همدا ډول محصله امینه عزیزي دي. د خبرونې په نورو برخو کې به نور میلمانه هم را سره ملشي، خو په پیل کې میلمنو ته چې همدا شیبه را سره ووصل شوي دي هغو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی مرهون صاحب. پیل به له تاسې وکړو، سبا د محصلانو ورځ ده او دا ورځ داسې مهال راځي چې پوهنتونونه تړلي دي، محصلان پوهنتونونو ته نه ځي، او یوه کره نیټه هم نه ده معلومه. کله چې پوښتنه کېږي چې کله به پوهنتونونه پیلېږي، نو خبره همدا کېږي چې په طرحو کار روان دی، خو د میاشتې تیریږي لا هم د پوهنتونونو دروازې نه دي خلاص شوي. علت تاسو ته څه ښکاري؟ یعنی کوم عوامل سبب شوي چې په افغانستان کې د پوهنتونونه وتړل شي؟
زلهر تمخ کی تاسو کې راډیو ټول اوریدن څخه سلامونه وړاندې کوم. ډېر متاسف یم او بد بختانه چې پوره شل کال وروسته لومړی ځل دی چې د محصلینو ورځ په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د محصلینو په نه شتون باندې راځي، او دا یو داسې د افسوس ځای دی چې جبران به یې موږ ډېره وخته ونه کولی. کسان چې تېر دوه کلونه د کرونا له امله په نړۍ کې د محصلینو زده کړې ټول زیانمنې شوي دي، محصلین په سمه توګه نه دي توانېدلي چې د زده کړو بهیر په عادي توګه جریان ولري. دا یوازې د افغانستان مسله نه ده، د ټولې نړۍ. ولې متاسفانه په افغانستان کې د محصل ارزښت د تېر شلو کالو په پرتله صفر ته راکښته شوی دی، او دغه بې ارزښتي چې راځي ټولنه بېخي له ډېرو سترو ناخوالو سره مخامخ کړي. پوهنتونونه په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې د ټولنې د بقا تضمین کوي، ځکه په پوهنتونونو کې موږ د ټولنې د بقا شرایط بحث کوو، او د ټولنې د بقا د ستونو د قوي کېدلو لپاره کادرونه روزو، او هغه کادرونه دي چې بیا ټولنې مخته وړي او ټولنې د رفاه ته رسوي. بد وختانه موږ فرست کال دغه لارې او دغه دروازې تړلې دي. محصل موږ یو دانه په پوهنتونونو کې نه لرو، او لا دې ته کار کېږي چې څنګه دغه جریان د زده کړو خنډرۍ شي. او زه ډېر متاسف یم چې نن تازه یو خبر خپرېږي چې د یو کال دپاره ټول زده کړې بهیر معطل اعلان شوی دی، چې دا ډېره فاجعه باره خبره ده، او خدای دې وکړي چې ډېر تر ژره دروازه ثابت شي. خو په عمومي توګه متاسف یم چې موږ یو ځل بیا یو شل کا شاته ولاړللو، او دا به ډېر وخت ځای نه خو سره پته کې دغه اوس چې تاسو خبرونه ما اورېدلې وه، ډېره تر ټولو بده خبره چې ډېر ما مایوسي او زماتي کې هغه دا ده چې په هر خبري ساعت کې ویل کېږي چې لس زره خلک ووتل، شل زره خلک ووتل، او دا ټول هغه لوستې طبقه ده چې په تېر شل کال کې مو سرمایهګذاري کړې وه، او د دې هېواد لپاره مو روزلې وه. ولې متاسفانه موږ په ډېر اسانۍ په درې میاشتو کې دغه ټوله لوستې طبقه له افغانستان څخه ووتل او لاوو.
استاد، تاسو د کابل پوهنتون کې د استاد په توګه کار کړی، هلته ستاسو همکاران شته دي، له وزارت څخه تاسو ته معلومات ترکل شوي، تاسو خپله پوښتنه کړې ده چې ولې پوهنتون نه پیلوي، یعنی اساسي علت څه دی د دې نه پیلولو؟
موږ خو په تعلیمي نظام کې ډېرې جدي ستونزې په ډېر اسان کې لرو. تر ډېر ځای پورې د دوی هغه غټه خبره دا ده چې دوی امکانات نه لري. مثلا د پوهنتونونو چلول مصارف واړي، ورسره په څنګ کې تر ټولو جدي ستونزه او جدي مسله د کو ایجوکیشن یا د ګډ تحصیل ده چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام په ټوله افغانستان کې مشترک دی، او دوی کوشش کوي چې دغه مشترک نظام پای ته ورسوي. دغه د فار دوی کومه طرحه نه لري او نه یې امکانات لري. دوی نشي کولای چې مثلا د انجنونو دپاره جلا پوهنتونونه ایجاد کړي، یا نشي کولای چې همدغه پوهنتونونه کې د انجن دپاره جلا صنفونه ایجاد کړي، ځکه د صنفونو کومه محتوا چې ده، یا مثلا د صنفونو شاګردان چې دي هغه په یو سیم کې انجنې زیاتې دي، په بل کې الکان زیاتې دي. اوس دغه دپاره د نوي استادانو روزل، یا مثلا د هغو استادانو ویش هلته پاتې دي، هم چې نږدې 50 استادان نور شاید د افغانستان پوهنتونونو کې لکه دغه اوسنۍ وضعیت چې روان دي، که دغه وضعیت روان وي شاید تدریس ونه کړي، چې هغه چې خپل ملحوظات ولري او یا ډېر وتلي دي. زه د خپل ډپارټمنټ لروي خوایلای سم چې تر اوسه زموږ د ډپارټمنټ نیواز د پینځه کسه استادان په بشپړه توګه استعفای اعلان کړی ده او بهر ته تللي دا بېرته افیکټ اډیا نه لري. نو په عمومي توګه په افغانستان کې اقتصادي ستونزه دغه مسله د انجینو د القانو د لیدل دغه مسله تر ټولو جدي دي او په عین وخت کې د علمي کادرونو بهر ته سنیدل دغه یو تر ټولو جدي ستونزه ده چې دا بهیر یې د څکنې کړی دی. خو په مجموعي توګه کومه ناخواله چې موجوده د نظام د موجودیت یا د سیستم د موجودیت دا ټول شی چلنج کړی دی او دا ټول شی د خان سره مخامخ کړی.
ډیر زته مننه اغلی امینی عزیزی، تاسو خپل په پوهنتون کې درس وايي مخکې لدی کار ته وایي چې کله چې پوهنتونونه تړل شوی خپل په تاسو څه تاثیر کړی، یعنی هغه علاقه هغه انرژي چې د درس لپاره و که د اوسنی وضعیت په اړه خپل تاثیر ته وایي؟
مننه، په اوس وخت کې چې کوم تحصیلي ادارې خلاصې دي، خصوصي تحصیلي ادارې او دولتي باندې دي، دغه دولتي ادارو یعنی د پوهنتونونو د تړل کېدلو سره خصوصي پوهنتونونه هم زیانمن شوي دي. بل دا چې کله د لوړ زده کړو وزارت پریکړه کړې ده چې نجونې او هلکان دي یعنی د دوی دغه درسي ماحول دي سره جلا سي، نو له هغه وخته یوازې په دې برخه کې نه بلکې په زیاتو برخو کې د نجونو لپاره محدودیتونه وضع شوي په پوهنتون کې. کله چې زه اخر ځل د پوهنتون ته لاړم همدغه د طالبانو د راتګ سره، نو زموږ د پوهنتون ته د ننه کېدلو دروازه هم جلا شوې وه د نجونو او هلکانو. بل دا چې نور محدودیتونه هم لګېدلي وو چې موږ نشو کولای په آزاده توګه د خپل یو ښوونکي سره وګورو، خپل لاسونه ورسره شریک کړو، مجبور لومړی د ادارې څخه مکتوب واخلو او بیا د استاد سره وګورو او خپل لاسونه شریک کړو. یعنی یوازې دا خبره نه ده چې مالته دغه ماحول چلا شوی دی د هلکانو او نجونو ترمنځ، بلکې زیات شمیر محدودیتونه وضع شوي دي چې له دې کبله د محصلینو لیوالتیا د درس سره، د پوهنتون ته د تګ سره، د خپل راتلونکي سره دا دغه شوې کمه شوې ده او ډېر د خپل نامعلوم او ناروښانه راتلونکي برخلیک لپاره اندېښمن دي.
سیاوش صاحب، تاسو خپل په ټول افغانستان کې، البته که ټول افغانستان کې نه خو په ډیرو سیمو ګرځېدلې یاست، وضعیت تر ته معلوم دی، یعنی کېدای شي په ډیرو سیمو کې به داسې هم و چې چا به خپل ماشومان ښوونځیو ته نه لېږل یا به یې پوهنتونونو ته نه لېږل. اوس چې وضعیت دغسې شو چې پوهنتونونه تړلي دي، تاثیر به یې څه وي د دې؟
اول خو جزره کې چې د محسن نړیوال ورځ ټول نړۍ محسنین ته په ځانګړي ډول محروم افغانانو ته وایم، هیله مندم چې دغه کومې ستونزې چې مرهون صاحب همداسې نورستان ولې دا حل شي. موضوع اصلي موضوع ده چې آیا افغانان د کتاب خلق دي، د کتاب او د علم خوښون کې دي کنه؟ نو چې څومره مو ګرځېدم، ما چې څومره هم سر چوري کوم، ما چې څومره خلک ټولنه ولوسته، په ټوله کې افغانان، افغان نسلونه دا د کتاب او قلم او د سولو د فرهنګ او د مینې خلق دي. دا چې ولې دغه نسلونه له پخوا راهیسې کاغه نوی نسل دی، کاغه تیر نسلونه دي، ولې له کتاب او قلم نه په بېلابېلو بهانو لرې ساتل کېږي؟ دا یو ډېر لوی بحث ده چې هغه باندې ممکن بې شماره بحثونه وشي. خو په ټوله کې د چې څومره معلومات لرم، مور او پلار، خویندې، ټولنې خلک ټول غواړي چې خوندي ته خپل ماشومان ولېږي. هغه په ټولو شرایطو کې، په جنګي حالاتو کې موږ ولیدل چې ماشومان خوندي ته لاړل، اکثره وویشل شول، په مفلسۍ کې لارې ډېرې اوږدې دي، لارې نشته، په پلو باندې لاړل، په یخو واورو ګرمیو سردۍ په ټولو هغه سختو شرایطو کې دوی اماده ول چې خپل خوندي ته لاړ شي. خو له بده بخته چې په فکري ډول باندې حکومت، که غتیر حکومت و ډېر توجه ورته ونه شو، په کمیت لحاظ باندې ممکن خوندي جوړ سول، ودانۍ جوړې شوې، خون خون کی وټه کل سل خدا و منی چی اکثر خون کی به سیوا ډول اکثر ګډیره جالب زه وایم چی دا چی خون کی مونږ په خوندې کې لوبل چی تر لاسو حساب نه دست لډیره بخت په تاسو سره بل خبره زه وکم دا چی ډیر خون کی ست چی خپل نه پویږي په ډیرو مسلو باندې نه پویږي خپل نور ته نه ځه درس وای نو دا یو واضح مسله ده نو چې کله یو استاد خپل کو نه شي خپل زده کړې نه چری هغه په واسطو راغلی په پیسو راغلی هغه به څنګه نور پوکي یعنی کومه وروسته بیا
یو موضوع خدا هم د تاسو د کیفیت خبره وکړه په بخانه سرداست ته کیفیت خبر وکړه چې مثال په د خوانځیو یادونه مو وکړه خوس چې هغه څه هم نشته مثال ک په هغه وخت کې یو دوه درې څلور خون کې داسې و چې په ډول تدریس نه شوای کولای خوس خو هغه هم تړل شوی نه ک زین نور استادانو واغوي یو څور زده کول خپل زده کوونکو ته یا محصولانو ته په پوهنتونونو کې اوس خو هغه دروازې هم تړل شوی دي خپل دغه وضعیت په مجموع کې د محصولانو د ځوانانو پر روحي څه تاثیر کړی یعنی ځکه یو څوک چې راځي په انتون ته خو د خپل راتلونکي سنجوي یو هیله لري یو ارمان لري کله چې دغه لاره تړل کیږي او خندونه ورته جوړیږي پایلې یې څه دي
په کار خدا و چې ته می پاتې ستوندې چې مخکې د زده کوونکو مسلینو د تعلیمي او تحصیلي بهیر په موجود وي هیله خو زمونږ ارمان ده او شغه به حل شي نو دا چې د دوه کالو راهیسې بېخي ښوونځي تړل شوي لومړی کورونا او بیا د کورونا دویمه څپه راغله د هغه له کبله ښوونځي وتړل شول هغه د تعلیمي او تحصیلي بهیر کې خنډ رامنځته شو بیا له بده وخته په ډېر تاسف سره چې نظام سقوط وکړ اوس خو هر څه تړل شوي اغه کوم هیلی چې وی اغه کوم ارمانونه چې ول کوم انګیزه چې یو شمیر د کوونکو ماسلم سره وغه وز دی چې فالج ده خو زه په ډاډ سره ویلې سم چې د مسلمان په قاموس کې نه هیلی نشته ماته نشته ام دا نه ما یو شمیر ماسلم سره مرکی او کول خبرې مې وکولې دوی ډیر خلک یو خپل منځو کې فرق راغلی او په سور مار کې دوی ناس دوی درسونه ویلې او خپل خواري او زحمت ته یغه یعنی نه هیلی سم په دې سخت شرایط کې نه هلي سي نه دي دوی وسم نام د خپل لګیا دي خپل درسونه وایي مطالعات کوي کتابخانو ته راشي او دوی چې ما څومره وسل دوی خبري ما واغسته دوی وی چې بخکاره دي ستوندې ستا په ټول متلم سي وي اقتصادي ستوندې ستا اکثره خون کې غیر مسلکي دي بلا بلا نور ستوندې ستا دا وایي چې مسلین دي تحصیلي اسناد او په ورکړه برخه کې دوی په وخت نه دي واغسته تحصیلی اسنادی د تبدیلی موضوع د دیني ماشینین دی د تبدیلی په برخه کې ډېر ستونزې لري نو دوی زه ډېر خوشبینه یم چې افغان ماشینین به ماته نه مني نه هلي کېږي ونه او په دې سخت شرایط کې به ان شاء الله دوی مبارزه کوي او هغه خپل اهداف ته به دوی ځان رسي ځکه افغانان د علم او د تعلیم کې
دوی
به په هر ډول پیغام ورکړي
کورودان استاد تلوسا وسولی د کابل پوهنتون استاد د خبرونه کې را سره یو ځای شوی اغلی وسولی لتا سیم د پښتنه کو چې کله هم تلوړو زده کړو خبره کیږي نو ډیر نور مسایل چې را مطرح کیږي چې په دې خاطر پوهنتون تړل شوی او نه پیلېږي ولی نور مسایل مهم کیږي دلته خو یو څوک پوهنتون ته ځي که هلک وي کنجلی وي که د هر ولایت وي کله هر ځای راځي خو د هغه لپاره مهمه خبره زده کړه کول دي په کار د چ تمرکز په زده کړو شي د زده کړو په کیفیت وشي نه دا چې نور مسایل مهم شي ستاسو په نظر ولې دلته زده کړو دا نور مسایل دومره مهم شوي دي چې بل اخره د پوهنتونونو دروازې تړل شوي
زه خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن میهمانه ته الحمدلله اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نه پېژم څومره زه په بحث کې وو موسم نه بحث تیر شوی دی زه واقعا هم دی و استاد په توګه واقعا دی ته ډیره خفایم څنګه موږ چې پیژو زده کړه یا لوړې زده کړې د یو هیواد پرمختګ بنسټ دی او دی هغه په هانتونونو چې په کابل کې په نړیوال سطحه فعالیتونه درلوده په داسې جزوی خبره چې کوه کې د دې په ګومان الکان او انجونی باید په یو سنف کې ونوسی یعنی دا بیخي ډیر جزوی خبره ده دومره لوی پانتونونه یې تړلې او تاسو فکر وکړئ په کابل پانتون کې څو زره محصلین دي او همداسې نور پانتونونه کې ټول ناهیلي او مایوس دي او دي دا خبره ټینګ نیولې چې باید علاقه انجلی په یو سنف کې ونوسی انجونی جلا او علاقان جلا. موږ هغه وخت یعنی افغانستان ته نړیواله کومکونه هم راتلل د لوړې زده کړې اکثره سیستمونه اړتیا او مرسته ضرورت درلوده. ډېر شیان ډېر وسایل وو د ټکنالوژي په لحاظ او د نورو موادو په لحاظ چې پوهنتونونه نه درلوده. دوی په وجود چې افغانستان اوس هېڅ هم نه لري او دین د دې توان هم نه لري چې هلکان نجونو ته په هر لحاظ صنفونه جلا کړي او ورته زمینې مساعده کړي چې درس ووایي، درسونه یې بند کړي. او زما د استاد په توګه دا هیله ده چې درسونه بیرته شروع کړي. دا جزوي خبره ده، دوی محصلینو مایوس کړي، استادانو مایوس کړي، ټول خلک یې مایوس کړي په دې کار چې زده کړه مهم نه دی. د اسلام هغه د دوی په نظر چې په اسلام کې څه ویل شوی دی چې باید د هلکانو او نجونو یو محیط کې ونوسي، دا مهم دی. که موږ په اسلامي لحاظ هم وګورو، هماغه اسلامي شرایط دی کې باید هلکان نجونې سره یو ځای ووسي، خو هماغه شرایط ومني چې کوم شرایط دی او خپل زده کړې ته باید ادامه ورکړي. دا زما په نظر ډېر جزوي خبره ده چې په پام کې نیول.
ډیره زیاته مننه استاد مرهون. له تاسو هم همدغه پوښتنه کوو، ولې زده کړې مهمې نه دي؟ ولې د زده کړو کیفیت نه دی مهم چې نور مسایل مهم شوي دي؟ مرهون صاحب غږ مو اورئ؟ فکر کوم اړیکه پرې شوې، خو هڅه کوو بیا هم په خبرونه کې راسره اوسي. اغلې امینی عزیزي، له تاسو که دا پوښتنه وکړو چې ولې مثال د پوانتون په یو اکاډمیک ماحول کې چې زده کړې ډېرې مهمې بلل کېږي په نورو هیوادونو کې، یا مثال په دې ډېر تمرکز کېږي چې کیفیت د درس ښه شي، نور مسایل مهم کېږي، علت یې څه دی؟ یعنی په دې اړه خپل نظر ته وایي.
زه او زما په څېر ډېری مسلین شاید پر دې اند اوسي چې دا چې طالبان په خپل پخوانی حکومت کې د نجونو د زده کړو خلاف او د دوی د کار خلاف و، په اوس وخت کې هم د ټول تمرکز په همدې دی چې نجونې او هلکان لکه سره جلا کړي، یا دغه موضوع رامنځته کړله، یا پر نورو موضوعاتو، ځکه دوی نو غواړي کار وکړي چې دوی غواړي د دغه زده کړو له ډګره نجونې لرې وساتي. یعنی دوی غواړي چې نجونې زړه تورې کړي، لیوالتیا یې کمه کړي، انرژي کمه کړي د زده کړو لپاره، د کار لپاره، د دندې لپاره. او دا شان دوی غواړي ټول کار او ټول خپل هغه وخت هم دې مسایلو باندې مصرف کړي. نو دوی چې دی خاص کوم پروسیجر او کوم دغه نه لري، او نه هم د دوی په حکومت کې شاید داسې څوک وسي چې دغه مسایلو ته پام وکړي، او د دې پر ځای چې د نجونو او د هلکانو پر یو ځای زده کړو باندې دغه ډول نور مسایلو باندې کار وکړي، د دې پر ځای چې پر نور باندې کار وکړي، په خپل وخت او خپل ذهن ټول پر همدغه مسایلو باندې تمرکز کړی دی، لکه موږ چې یادونه وکړه.
ستاسو په نظر په اکاډمیک مرکزونه تړلي وي، مثال ښوونځي، پوهنتونونه، کله چې حالت دغسې دوام کوي، فکر نه کوي د ځوانانو باور به په حکومتونو کم کړي؟ مثال ځکه دوی هیله لري چې درس وایي، ښه ژوند ولري او کار وکړي. کله چې پیدا نه وي، مخه نیول کېږي، نو په دې اړه تاسو څه وایي؟
د ځوانانو باور او هیلي او درس دا له وخته مات شول. په راتلونکو کلونو کې به متاسفانه کچیر چې دغه وضعیت یعنی دغه ډول دوام وکړي، په راتلونکو کلونو کې به دولتي او خصوصي تحصیلي ادارو ته د زده کړیالانو تقاضاوي او مراجعې ډېرې زیاتې کمې شي. په اوس وخت کې هم ډېر محصلین چې دوی ناهیلي شوي دي د خپل هغه راتلونکي نه، نو دوی د قاچاقي لارې لاړل ووتل افغانستان، او یا هم ډېر په دې هڅه کې دي چې له افغانستانه ووځي، یا هم په ګاونډیو هیوادونو ته کې، او یا نور اروپایي هیوادونو ته د قاچاقي لارې ولاړ شي، هلته کار وکړي، زده کړې وکړي. ځکه دلته دا چې اقتصادي حالت هم خراب شوی دی، لومړنۍ اغېزه یې مستقیم اغېزه د دوی پر زده کړو ده چې دوی نشي کولی دلته د زده کړو مصارف پوره کړي. نو دوی مجبور دي چې د قاچاقي لارې څخه له افغانستانه ووځي او په بهر هیوادونو کې کار وکړي او هم زده کړې وکړي. او ډېری وسلې هم دي، او لا ډېر نور د وسلو په هڅه کې هم دي.
ډیره زیاته مننه ښاغلی سیاوش، له تاسې هم دا پوښتنه کوو، کله چې وضعیت دغسې دوام کوي، مثال زده کوونکي یا محصلان نشي کولی خپلو درسي مراکزو ته لاړ شي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي، فکر نه کوي لکه څنګه چې هغه عزیزي یادونه وکړه چې ډېر محصلان بهر ته لاړل، پوهنتونونه یې پرېښودل یا ښوونځي یې پرېښودل زده کوونکو، نو دغسې یو کار به ونه شي؟ فکر نه کوي چې په هر محصل یا هر زده کوونکی به مکتب او پوهنتون پرېږدي او په لوړو زده کړو او په راتلونکي او په خپل ژوند چې دوی په افغانستان کې لري په هغه به باور کمیږي؟
بالکل، زمونږ تر ټولو غټه سرمایه په افغانستان کې د افغانستان ملت لپاره هغه دا ځوانان دي، دا ځوانان چې دوی باید پاتې شي. یعنی اوس هم ستونزې شته خو دا به لا ډېره سخته شي چې ځوانان له هېواده بهر ووځي، هغه تعلیمي او تحصیلي بهیر ودروي. یعنی دوی زه ډاډه یم چې دوی به یو ښه ځای ته ونه رسېږي، دوی به لا ډېر تاوان وکړي. او په کار ده چې دوی په خپل هېواد کې پاتې شي، مبارزه وکړي، ځکه زه پوهېږم چې افغانان د تعلیم او د زده کړو تږي دي، د دوی لوی ارمان د علم حاصلول دي. ډاډه یم چې دغه سختي به تېرېږي، مبارزه به کوو. په کار ده چې اوس روشنفکران مبارزه وکړي، د روشنګرایۍ عامه پوهاوی وکړي، مولوي صاحبان د جمعو په خطبو کې د علم د ارزښت په اړه، ځکه په موږ علم په موږ باندې فرض ده، پرته له دې چې موږ د موقف او د شهرت او د نورو مادیاتو لپاره موږ تعلیم وکړو، دا به دا موږ ټول مسلمانان افغانان دا موږ درکو چې موږ د خدای د راسا لپاره تعلیم کو، د ځان پېژندنې، د خدای پېژندنې، د نړۍ د پېژندنې لپاره موږ تعلیم کو. نو په کار ده چې علم په موږ فرض ده، لکه موږ چې څنګه کوو حج څنګه کوو داسې. نو په کار ده چې موږ په هر ډول شرایطو کې خپل تحصیل او تعلیم ته دوام وکړو. هېواد صاحب راځو، یو شمېر افغان ځوانانو چې د سکالرشپونو له لارې په ازبکستان او هندوستان کې دي، هغوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دلته خو بیا هم هر څه کو یو سناسه چاره کېدی شي، خو هغه محصلین چې په ازبکستان کې دي همدا اوس په هغوی باندې ډوډۍ بنده ده، معاش ورباندې بند ده، ځای ورته نه ورکوي، د نظام له سقوط سره هغوی بیخي بې سرنوشته دي. یو شمېر هغه محصلین چې یو کال دوه کاله مخکې په ازبکستان کې ول، هغوی تقریبا څلور پنځه میاشتې هغه د ژبې زده کړه مو کوله، خو دا چې نظام سقوط شو اوس هغوی بیخي بې سرنوشته دي، نه پیسې لري، نه ورته هغه هېوادونه که په هندوستان او ازبکستان کې دي ماشونه نه ورکوي، پیسې نه ورکوي، ځای نه ورکوي. یعنی بیخي د بحران په اوج کې دي هغوی. زه چې څومره معلومات لرم، هغوی همدا اوس سوګي پنبه ټولوي، هغه د خپل د خېټې لپاره پیسې ګټي، سوګي دیاړي کوي. نو دلته زه په ټولو حکومت باندې، په تجارانو باندې غږ کوم چې هغه محصلین چې په هندوستان کې بند پاتې دي، سرنوشته دي، یا هم په ازبکستان کې دي، ګرچې زه څومره معلومات لرم د ځوانانو سره زه تماس کې یم، نو دوی وایي چې د ازبکستان او هندوستان حکومت او افغان حکومت دا چارواکي د لوړو زده کړو وسالتونه د موږ له ستونزو خبر دي، ژمنه کوي ښه پریمانه، ژمنه کوي خو له د حل لار تر اوسه کې مې نتیجې ته نه دي رسېدلي. نو زه په ټوله کې دا د ټول ملت مسؤلیت ده، فکرانو، علمانو، ځوانانو چې عامه پوهاوی وکړي، خلکو ته انګېزه ورکړي چې موږ ولې باید تعلیم وکړو. نو که اوس موږ په بحراني حالت کې ژوند کوو، که موږ مبارزه ونه کړو، تعلیم ونه کړو، تحصیل ونه کړو، نو دا خو واضح او ښکاره ده لکه مر چې نو دغه ستونزې به د موږ لا ډېرېږي. موږ چې نن په ستونزه کې یاسو دا واضح ده، خو که موږ تعلیم او تحصیل ونه کړو، نو واضح ده چې د موږ راتلونکی نسل به هم بې سواده پاتې شي. نو راځئ چې مبارزه وکړو، هڅه وکړو، دغه سختې په ځان باندې تېرې کړو. که نن موږ سختۍ تېرو، نو سبا ورځ هغه د موږ راتلونکی نسل به د ستونزو سره مخ نه وي. نو موږ باید راځئ چې په ځان باندې سخته تېرې کړو، دغه هر څه وزغمو، تر څو راتلونکي نسل ته یو ښه افغانستان په میراث پرېږدو.
ډېره زیاته مننه ښاغلی ادریس یاوش. مخکې له دې چې بیرته استاد تلوسي اصولي ته ورشو او له هغوی په دې اړه وپوښتو چې څنګه کېدلی شي پوهنتونونه بیرته ژر پیل شي، غواړم د خپلو درنو اورېدونکو څو نظرونه درسره شریک کړم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې یې راسره شریک کړي دي. محمد قاسم ځواک لیکلي، پوهنتونونه تړل شوي او محصلان په بد حالت کې دي، او که دا حالت روان وي ډېر محصلان به له هېواده ووځي، نو زر تر زره باید تون خلاص یو امکانات ورته برابر شي. همدا ډول روشن آغا زاکری لیکلي، دولت کمزوری دی چې تر اوسه سیستم نه دی جوړ کړی، په کار ده چې حکومت عملاً لاس په کار شي. همدا ډول اصل افغان لیکلی ځوان او نوې نسل مل خاور سره خاورې سوولې باید سترګې په پټی سي. همدا ډول جاوید امانزی لیکلی محصولان نشته ټول ایران ته لاړل. تاسو هم کولای شئ هر اونۍ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظرونه سره شریک کړئ. استاد موسولی لتاسیو پښتو چې څنګه کېدلی شي د پوهنتونونو د پیل لپاره بیا تابعیا ونیول شي، یعنی هغه لارې چارې ستاسې په نظر کومې دي چې بیرته پوهنتونونه خلاص شي او محصلان وشي کولی خپلو درسونو ته دوام ورکړي؟
داسه داسه ست خبرو پر ارتباط باید زده سی وایم چې دا یو داسه پروسه ده چې باید یعنی اصلا اساسی دی نه غواړي چې دا کار وسی، د دې باداران نه غواړي چې د پونتون مشروع شي. په دې په یوه مشتاسي چې د یو مملکت اساس تحصیل او تعلیم دی، که مکتب دی که د تحصیل محصلی دی کنه ده، که چیر ده پایه رنگ مملکت رنگ دی، نو حسلا دی خلا ده تعلیم او تربیه پا ارزش نپیشی. دی یو دو کلمه چی پانوز جوده که ویلی وی ده کفایت که حال ده چی ده کفایت نکی، دی باید پوسی چی وست قدرت خموونه ور، یو ده قدرت نیول دی وست ده قدرت ساتل دی، وقتی چی قدرت ونی ور، دی باید حق ده خلقو آرزوگانی، ده خلقو خواسته، ده خلقو ضروری تاسو باید پوره کړئ. که پوره نه کړئ نو خود به خود ولو کې چې محصلین اول خود دوی وظیفه ده چې د خپل حقوق د لاسته راوړلو لپاره مبارزه وکړي، او که مبارزه ونه کړي دوی خود به خود نه ړنګیږي. تر څو به پر یوه چوکۍ څلوېښت کاله اقانی صاحب ناست یا لس کاله اقانی صاحب ناست، دوی اقتصادان ته ضرورت لري، دوی فرضاً د زراعت پیسه کې، د صحت پیسه کې، په هره ساحه کې دوی ضرورت لري. هسه چې و خود دوی له وامه وتښتېدی ولاړه، هېڅ شی پاتې نه شو، ګرته هواره سو نورو مملکتو ته. اول ځوانانو یعنی په خو هم مسلینو ته داسې توجه نه و سوی چې په نورو مملکتو کې هېڅ نه مقایسه کېدی. فرضاً پخوا موږ داسې پوهنتون درلودی چې د همسایهګانو سره د ګاونډیانو سره راتئ دلته یې تحصیل کول، وروسته له هغه د دغه پنځه هفت نه وروسته بس د تحصیل د دانش سطحه شته سوه، کیفیت یې له منځه ولاړی کرا کرا تر دغه ورځې پورې چې اوس بیخي دروازه د ځوانانو پر مخ تړل سوی دی. نو هر اندازه دی وای موږ مسلمانان یو، بېشک مسلمانان یې موږ ته اسلام راوی، نو اسلام دغه دی چې د دانش د علم معرفت دروازه وتړه. دا امکان لري، نو څوک چې خپل ځان نه پیژني نو خدای څنګه وپیژني؟ یا ته خدای رودي ولې دغه څه کوي؟ تاسو څنګه مسلمانان یاست؟ د علم معرفت دروازه مو تړلې، موږ مسلمانان یو، کوم ځای مو مسلمان دی؟ یو نفر چې خپل د وجود د اعصاب د معدې د زړه ساختمان باندې ور نه پیژني، دا په څه یو ظرافت باندې پاک الله جوړ کړی، نو هغه څنګه پیژني چې خدای استا؟ داسې مه کوئ. دوی ته باداران فرمایش ورکوي چې نو څنګه افغانستان یو ور خو دغه ستباکی بل دغه ستباکی چې پونتونونه وتړي د دې هیڅ وخت ته چې د دې باداران د دې دیته هغه ورنکه اجازه ورنکه د هیڅ وخت مخکړه نه جوړي. نو ځوانانو ته لازم دی چې انسان کوو غوړي دانش پیدا کړي، علمیت پیدا کړي، په هر حالت کې تولای شي چې د خپل زده کړه وکړي او د دې تقاضا وکړي. یو انسان چې بې سواد هی مرګ دی ورته، که با سواد نو یو انسان دی د ویره نه کوي. د طالبان ستې قانوني او د هغه د قانون په چوکاټ کې ګرد ځوانان سره متحد سي، خپل حق دی وغواړي، پوهنتونونه باید شروع سي، و طالبان دې په دې پوه سي چې دا د خلکو غوښتنه ده. د خلکو غوښتنه هر څوک چې ونه مني او پلی نه کړي هغه حتما انشاءالله ناکامېږي. ځوانان ته لازم دي د خپل حق اوس فرضاً یو تعداد ښځو غوښتل چې ښه نظر په هغه موخې چې دی درلودی ووتئ مظاهره یې وکړي، هغه د خپل هدف موخې ته ورسېدی. یو تعداد دیدم ځوانان دي لږ خو نه دي، دغه خلکو زور هیڅوک نه لري، لکه چې ول د دیم د خپل حق څخه دفاع وکړي. مکتبونه دې باید پرانستل سي، پوهنتونونه دې پرانستل سي، که سم پوهنتونونه به پرانستل سي. استادان چیرې دي؟ بله مهرباني.
که تاسو د کابل پوهنتون کې استاد اصولي تدریس کاوه، له دې وروسته یعنی تاسو خپل یا تدریس کوئ کنه؟ او څومره استادان تللی دي؟ دا یو مشکل دی، دا باید څه ډول حل شي چې استادان تللی؟
او ولی دا خومی وظیفه ده چې زده استاد په صفت دا مهمه نه ده که ما ته مغه شم راکی کرانه کی اول د خپل حق ایمانی ویجانی وظیفه چې لر زب بدون ماشه به ورسم تدریس وکم او بل د خدای ته پاره چې هغه ځوانان حالت نو امید نه هلی ناستی زب د تدریس وکم تر هغه پورې چې زما یو څه کې وینه په وجود کړ ز د داس د پیسو د پاره نه خدای میره باندې خدای به رسک راکی د سینه د شي زب خپل شاو او استادان ډیر وتیلی دي استادان ډیر وتیلی نو خو تاسو په یوه شي د مسی کول د خوشنط په مقابل کې خپل ژوند ته دوام ورکړي وتیلی دي ډیر وتی دا یو لوی بدبختی ده چې د مغزونو فرار په هر برخه کې لکه چې په نورو برخو کې فرزند د اقتصاد او زراعت او نور هغه کې به وتیلی استادان هغه خلک به تیلی د اقتصاد په برخه د وبخشي د پونتون په برخه کې استادان مجبور شي وځي
ډیر زیاته مننه غلی استاد تلوسه اوسلی. اقبال ترنک له کابل را سره یو ځای شوی د کابل پوهنتون محصل دی. ترنک صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. کدار ته وایې کله کوم وخت چې پوهنتونونه تړل شوي دا د زده کړو په بهیر یې څه تاثیر کړی؟ یعنی پخوا چې کومې څېړنې شوي وي ویل کېده کله چې په زده کړیزه پروسه کې یو خنډ رامنځته کیږي نو ډیر څه د زده کوونکو یا د محصلانو هیرېږي، له یاد یې وځي. تاسو چې ډیره موده پوهنتون ته نه یې تللي او بیا وضعیت هم داسې دی، خپل څه تاثیر در باندې کړی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د دې تر څنګ ټولو اورېدونکو ته هیله من یم ټول به ښه وي. دلته داسې حساب ده چې تاثیرات یې زښت ډېر دي، یعنی یو تر ټولو غټ تاثیر یې دا ده چې هغه چې د محصلین وزده ول هغه یې لا تر ډېره حده پورې له یاده وتلي دي، او بله دا ده چې یو ډول دغه وخت هم پر ټولو باندې تنګ شوی ده، تازاب شوي دي، په دې خاطر چې پخوا تقریبا د ځوانانو نیمه ورځ په پوهنتون کې تېرېدل، هلته به مصروف ول، یو څه به یې زده کول او یو څه به مو لاسته راوړل، او د دې تر څنګ به مو ډېر څه پوهنتون څخه زده کول. خو اوس متاسفانه هغه نیمه ورځ خو پخوا هم فري وله، خو اوس ټوله ورځ فري ده، یعنی ټوله ورځ خلاصه ده، او دا پر ځوانانو ډېر یو 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 منفي اغېز کړی ده هغه که له هره پلوه وي. بل خبره دا چې پر زده کړو باندې تقریبا پخوا د هرې ورځې په تللو سره ډېر شان موږ زده کول، یعنی هغه درس مو جریان درلودی، او د دې تر څنګه پخواني درسونه چې و هغه هم تر ډېره حده پورې یو ډول تکراري کېدل، نو زموږ له ذهنه نه وتل. خو اوس هر څه جام دي، یعنی دوم چې که څوک په څلورم سیمستر کې وي هم هغه د درو سیمسترونو نور درسونه چې دي هغه بلا زموږ له یاده ووځي.
ترنک سره تاسو خپل غوښتنه کړې ده، مثال مخکې استاد اصول یادونه وکړه چې محصلان باید خپل حق وغواړي، لارین وکړي او فشار راوړي چې پوهنتون خلاص شي. البته دغسې بحثونه دغسې خبرې دغسې څه شوي د محصلینو لخوا چې په حکومت فشار راوړل سي او بالاخره هغوی مجبور سي چې د پوهنتونونو دروازې خلاص کړي محصلانو ته؟
اوس خو زه یو شی وایم، ګوري دا اوسنی حالت کې نه ده، کله چې پانتون شروع کیږي خدغه لیلیا بم فعال کیږي، دغه پانتون هغه محصلین چې په ولایاتو کې دي هغه به هم راځي، دلته به د زده کړو لپاره راځي، او پانتون به یا دولت به ورته خرچه ورکوي کنه مصارف به ورکوي. د دې تر څنګ استادان چې دي هغوی به خپل معاشونه اخلي، یعنی ټول خبره تر اقتصادي ستونزو پورې راځي. نو دلته خو اوس دوی شی لري نه چې ورګه کې اوس پانتون شروع شي د استاد معاش څوک
ورکوي؟ د دولت یا د حکومت مسؤلیت ته ترنک صاحب، خو دا د دولت او د حکومت مسؤلیت ته چې باید هغوی دغه امکانات رامنځته کړي. مې نه هیڅ دې چې تاسو محصل یاست، کله مو غوښتنه کړې ده چې بیرته پوهنتون درته پرانستل شي؟
د سوشل میډیا له لارې مو څو ځلې یادونه کړې ده، خو دې لاریون مو نه ده کړی. او د دې لامل هم دا د سي ډیری محصولین هم اوس نشته ډیری وتلی دي او د دې تر څنګه هغه څوک سي دي هغه کې یو ډول ډار خپور دی یعنی اوس خو لاریون په غره کم فکر نه کوم چې په اسانۍ دی اوس یو په اسانۍ د ځوانانو سره ټول چې لکه څنګه سي په تیر وختونو کې وو نو اوس مشکل ده یو څه دغه د لاریون خبره چې دا یو څه ځوانانو لپاره ستونزه ده نه پیغام شي دا به څنګه شي خو د دې لپاره به کوششونه کوو ان شاء الله
ډیر زته مننه سمی الله ساده تاریوبی هم لکابل را سره یو ځای شوی اریوبی صاحب که تاسو خپل راته وای د روان تحصیلي وضعیت په اړه او دا چې سبا د محصلانو ورځ ده څه کول پکار دی چې دغه اوس کوم ستونزې چې شته او په انتونونه تړلې دي د حل شي
زم په خپل ور سره سلامونه تاسو ته ز زراډیو ټولو اوریدونکو ته ملمنو ته وړاندې کوم مخکې تر دې دا محصل نړیوال ورځ مبارکي د افغانستان ټول درسلی محصلین ته وړاندې کوم دولت ته په کار ده زمونږ او تاسو دولت وسنه دولت دا د نورو بدارانو تر امر لاندې کار کوي ځکه هغه چې ارڅ شي په وکی ورته وایي هغه عمل کوي
خو اوس څه کول پکار دی اریوبی صاحب البته دغه خو نوري خبرې دي زویم چې حکومت ته څه کول پکار دی چې دوی مثال د خبرې پونتون نه خلاص کړي یعنی لتا سره کوم لار رسته ده کوم تر هسته ده چې په دې ډول باید د زده کړو پروسه برته پیل شي
اول خدای خبر کوم د مرحوم ته استاد خبر هغه واقعیت ته چې حکومت اعلان کړی دی تر یو کال پورې به تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې دي دا توقیف کیږي دا زموږ او تاسو لپاره یو بل ګواښ ده موږ او تاسو باید مبارزه وکړو شخصا زه په شخصي پوهنتون کې درس وایم شخصي پوهنتون کې د تیر سمستر په تیرېدو سره نوې سمستر چې کله شروع کېدل زموږ تاسو سیمپونه لغوه کړي وو مونګه لاس بولس راځي د دې سیم د جوړیدو لپاره مبارزه وکړله اخر کې په یو لسمه ورځ مونګه وتوانی د سیستم ځان ته جوړ کړ کچېری د دولتي پانتونونو ټول مسلین سره جمع شي نو شخصي پانتونونو مسلین هم ورسره یو ځای کیږي او چې د حکومت خپل غږ پورته کوي حکومت ته دا حق وغاړي کدوې واقعي ډول مسلمان وي او واقعي ډول سره انسان ټوب تجمن وي د هیت کله د علم او د زده کړو دروازې نه بندوي او اوس موږ ته سوال دغه ده آیا په اسلام کې د علم او زده کړو فرض ده دوی بیا ولې دغه د موږ او تاسو باندې دغه فرض عمل سي ده د موږ او تاسو باندې بند کړی ده دولت نه غاړي چې زموږ او تاسو تحصیلي او تعلیمي بنسټونه د پرمختګ وکړي او ته هم د څه ویل شوې دي چې تاسو تعلیمي او تحصیلي بنسټونه یعنی کمزور کړي ام دې په خاطر د تعلیمي او تحصیلي بنسټونه بند کړی
ډیره مننه اریوبی صاحب لټولو ملمنو مننه البته یو موضوع چې غواړم د خبرونې په لړنډه برخه کې یادونه وکم هغه د خبرونې په پایل کې مې هم ویل چې نن د زغم نړیواله ورځ د خبرونې په پای کې په د خپل ملمنو سره لګ په دې اړه خبرې وکړو ځکه په افغانستان کې زه فکر کوم یو اسن دام د چې خلک دی بل په وړاندې زغم نه لري او کله اختلاف هم له چا سره راسي نو فکر کوي چې دښمنی ور سره راغلي خو کې دي شي تاسو ډیرو کسانو سره زخت ډیر اختلافونه ولري خو بیا هم کولای شي لاغوي سره ملګری وو سي دوستان ور سره وو سي او داس شون ور سره وک اچ یو بل ته zarar ونه رسوي نو د خبرونی د ملمنو لړ نظرونه به په همدې اړه وخت استاد اصولي نن د زغم نړیواله ورځ هم ده په دې اړه کراته وای چې لکه په افغانستان کې که ځوانان زغم نه کوي دی بل په وړاندې که حوصله نه کوي که اختلافونه نه مني او بل اخر غزي تو تری خالته عوامل څه دي او پایلې به څه کې دغه ډول باندې دوی مخکې شي
عوامل خو د دې اول خو د جنگ عوامل دي چې دا ګردن او خالد د جنگ نه دوی ته پاتې پرزن تاسو فکر کوئ زموږ یو ځوان دیش 15 دیش یا 60 یا 50 کال په جنگ په خشونت په مارکی تیر کړی دا موږ د یوې خاورې اوس دین کوي د یو آب و هوا تنفس کوو یو د بر سره اړیکې لرو یو د بر سره هم در دی لرو هم د اسلام له نگاهه هم د اجتماع هم هیواد له نگاهه پس د هر یو په درد مرز خوږیږو زه موږ کړیږو نو داسې نه دی. دا خو یو چې دی فضل خوشنل بیا هم په دغه حال آفرین دی زموږ پر ځوانان پاک الله دی دی ته دی دی ارزوګانو ته ورسوي. بیا هم ډېر زغم لري بل د سیاسونو بې اتفاقي اچول. تاسو فکر وکړئ چې یو وخت نه اصغره و نه ازبک نه تاشک نه ترکمن اوس هم شکر دی الحمدلله د خلکو په منځ کې اتحاد وحدت یو پرچګي سته یو بل سره زغمي. اما دغه مسایل سته چې یو د سیاسونو بې اتفاقي اچول او بل دغه د جنگ ناخوالی او نور په د فرزند روزمره چارو کې که دفتر ته ځې که محصل یې که هر شي اتمن که موټر کې کښېنې باید یو خشونت سره مخامخ سي. دا خپله ګرد موږ که وبخښي ووایي څوک دې راباندې په خارج نه په د څو کاله ګرد د افغانستان خلک ډپرس دي ګرد د مشکل لري. بیا هم الحمدلله شکر دی یو بل سره زغمي یو بل سره تحمل کوي. ډېر لږ به داسې ندرتن پیدا شي چې ځوانان هغه هم که تربیه نو کورنۍ هم بېچارګان کړه په دغه جنجالو وخته چې د خپل اولاد ته متوجه اوسي. موږ هم مسؤلیت لرو چې اولاد صحیح تربیه کړو اولاد پوه کړو چې دا مو هم وطن دی موږ باید تحمل ولرو. دا فرزند موږ مسلمانان یو حضرت وبخښئ چې ډېر خبرې مې وکړې حضرت علي په جنګ کې یو نفر چې کافر و هغه چپاکی پورته کی خنجر چې دغه په سینه کې ووهي هغه کافر پر حضرت علی باندې ناړې توکي باره حضرت علی خپل خنجر واخیست وی خندل تبسم وکړي بیرته په غلاف کې شېشو. کافر ورته وویل چې ولې ول په دې خاطر چې اوس موضوع شخصي سو تا پر ناړې را باندې توکي زه خو دې اوس نه وژنم. هغه پورته سو باره ول ووایي کلمه چې زه کلمه وایم. نو موږ ورور رښتیا په د جنګ موږ نه د اسلام محروم کړی هر یو راځي چې موږ اسلام راو موږ د اسلام څه محروم کو د روابط اجتماعي څه محروم کو د تحصیل څه محروم کو د ګرد شیانو څه محروم کړل. کم یوه ته ووایي کم یوه ته وشي څه ونه کړي زموږ د ځوانانو په اوس هم زموږ ځوانان ډېر عالي شخصیتونه لري. باور وکړئ چې باز ځایو کې سړی ویني د خدای شکر باسي چې وخت نه لري چې وخت ولري چې زه قصه درته وکړم. نو دا ځوانان باندې شکر دی اوس په هر څه پوهېږي کې تنبلان دی
چې خپل حقونه یې ونه غوښتل چې دغسې شرایط راغلي. ډېره مننه اغلی امینی عزیزي. له تاسې هم دا پوښتنه کوي د زغم ورځ ده څومره زغم شته دی په ټولنه کې او که نه شته څه باید وشي چې دا خلک د یو بل په وړاندې زغم ولري حوصله وکړي او خدای مکه خبره تر تاوتریخوالي او لانجو ونه رسیږي.
هر ټولنه کې چې دای خلک متفاوت افکار متفاوتې کړنلارې تګلارې د ژوند لپاره لري نو باید په هماغه ډول باندې د یو بل هغه دغه وزغمل شي. په افغانستان کې چې دی دلته بیا زغم دومره نشته دی ځکه دغه ډول حالتونه هم په موږ باندې ځي راځي بدلېږي رابدلېږي. خو زغم ډېر زیات اړین دی که چیرې موږ د یو بل زغم ولرو د هغوی هغه فکري اختلافات او نور کړنو په اړه تګلارو په اړه د دې ټولو په اړه هغوی که موږ نه متفاوت دي او دغه هر څه وزغمل شي نو موږ په خپله د ډېرو ستونزو مخه په خپله نیولې وي.
ډېره مننه سیاوش صاحب. تاسې د کتاب لوست ټولنې مشري کوئ ګرځئ کتابونه خلکو ته رسوئ خپله کتاب لوستل مطالعه زده کړې کول دا څومره د زغم د ډېرېدو باعث کیږي په انسانانو کې؟
هیواد صاحب وګورئ موږ یعنی کتاب یعنی خدای ته رسیدل کتاب یعنی ځان پیژندنه کتاب یعنی خدای پیژندنه طبیعت پیژندنه. وګورئ ډېر سپاري قرآن شریف مدرسه خو تر ټولو هغه لومړي پنځه آیتونه چې دي هغه د اقرا آیتونه دي چې هغه رانازل شوي دي او د علم د پوهې د صبر او زغم او د ژوند په اړه تاکید شوی ده. بل د صبر د زغم وګوره دغه ژوند هر څه ژوند په کتابو کې ده ژوند په قرآن کې ده. نو یو ټولنه چې د کتاب له قلمه لرې پاتې شي نو تاسې څه فکر کوئ چې هغه به اتمن ډېره وروسته پاتې کېږي؟ بله مهمه مسله وګورئ یو انسان چې په جنګ کې پیدا شي یو انسان چې په جنګ کې رالوی شي او په جنګ کې ژوند وکړي موږ د هغوی نه څه توقع ولرو چې هغوی باید څه وکړي؟ دا چې افغانان بیا هم زه فکر کوم چې په نړۍ کې شاید تر ټولو هغه تکړه خلک افغانان دي ځکه چې دا څلوېښت کاله جنګ او فقر او بېچارګي او وژل او دازي او دا دغه دغه ټول ستوند په افغانستان کې یو هغه سره سره موږ لري چې بیا موږ د صبر او زغم خاوندان استو خو کغواړو چې یو د زغم او د حوصله او د صبر ډکه ټولنه ولرو نو بیا موږ کله هرې تعبیر ته اوس بیا موږ قلم او کتاب ته ورکړو یعنی کغواړو چې په محاله کې یو اوس وخت کې موږ د صبا ته او د یو خيار ټولنه ولرو نو بیا موږ کتاب او قلم او تعلیم او پانتون او کتاب او بلم ته ورګرځو دلته مرادي چې دغه موضوع مخکنی موضوع ته ورګرځو که دوه موضوع سره وتړو زه په ټول ځوانانو باندې غږ کوم په حکومت باندې غږ کوم چې ګوري اسلامي نظام دا خدای هم دغه دغه ډیر سپارو کې ټول هغه نوري کې ځای ته هم دغه د اقرام ځل کړي په تعلیم او تحصیل باندې فوکس کړي نو اوس موږ ځوانانو ته پیغام دی چې راځي لکه صبر وکړو لکه حوصله وکړو زغم ولرو لکه څنګه چې موږ تاسو لرو دومره وخت مو مبارزه کړې راځي خپل حق وغواړو نور هیوادو ته لاړ نشو که هر چیرته ځو یعنی تاسو وګورئ اکثره دوستانو باس وکړو چې کډرونه مو نور هیوادو ته لاړل ځوانان مو نور هیوادو ته لاړل نور هیوادونو ته تک یوازینۍ ګټه ده چې هغه موږ تحصیل وکړو هغه موږ د تحصیل غلا وکړو هغه موږ د علم غلا وکړو دغه نور هیوادو ته د تک یوازینۍ ګټه ده نو زه دغه ټول ځوانان غږ قرباندې کوم چې ډارې مو چې دوی نه هلي سوي نه دي ځکه د مسلمان په قاموس کې بیا تکرار نه وایم چې د مسلمان په قاموس کې نه هلي نشته موږ به نه هلي کیږو نه موږ به صبر کوو موږ به زغم نه کار اخلو یو بل په بلاس ورکو نو دا چې
قربان
چې موږ یو مثال تر سوالې شي
ډیر زتمنانه د خبرونې ډیر کم وخت لرو لکه غلی سمی الله سادات تاریوبي څخه غواړم پوښتمه کپلندو کې جواب راکړي چې آیا اریوبي سب تاسو الله سره کسانو سره هم ملګرتیا کړی او غملې دي چې هغه له تاسو سره فکری اختلاف درلود خو بیا هم تاسو سره پالل او ژوند مو کاوه
بالکل په پانتون کې امدا سه ام سیمپیان سره مخامخ شو تر لومړي سمستر تر دې وخت پورې چې زما سره د فکری ډول اختلاف درلودل او ما ور سره د روابط زغم للارې ومنل او تر دې وخت ور سره ملګرتیا کوم ان تر دې دا کار زما د او د خغه د ملګرتیا خغه ریخي چې لا کوي کړی دي باید موږ له احساسات نه کار ونخلو دا ځکه زغم چې دا یوه طبیعي پدیده ده باید د جنگ باعث نه شي باید زموږ او تاسې د دوستۍ هغه ریښې باید قوي کړو
مننه ترنک صاحب لتا سه هم پښتو چې مثال په افغانستان کې د شکتل یو شاسره فکری اختلاف ولري هغه د دښمنۍ په معنا تعبیر کړي خدای ډېر طبي خبره ده څنګه کې دي چې ځوانان دا ومني چې دا کاسته د فکر د څنګه چې ظاهر له موږ سره متفاوته دغه سی فکر هم متفاوته او دا د حق ده خو کاغه متفاوت فکر لري نو موږ د حق نه لرو چې مثال موږ لاغه سره دښمنی وکړو هغه د خپل خبره کوي زخپل کوم
بالکل زه یو څه وایم لمړی خو د صبر په اړه دا چې وایم چې هغه چې صبر کوي هغه سره الله ما صابرین الله هغه کسانو سره
چې هغه صبر ستاسو غک ډیر وروش ترنک صاحب
زما غاوري بلې
اور ام کپلانډو کې راتوای د سپ ډیر شو سانیو کې خپل نظر ته وای
الله رب العزت له کسانو سره د صبر کوي ان الله مع الصابرین بل خبره دا ده چې فکرونه ټول سم نه دي او ټول خراب هم نه دي موږ باید د یو بل فکر وزغمو هر څوک چې پر خپل فکر ټینګ ولا د حتمانی او چې کلیدلی دی او د دل نظر به سم دي که موږ د یو بل فکر ته احترام ولرو ممکن د یو بل فکر په ګټه وکړو او په غو کې د ټولنې لپاره خیر پروت وي نو که خبره دا ده زه به وایم ځوانانو ته پیغام دا ده چې نړۍ ټول تیریدونکي ده هر څه بدلیدونکي دي نو لدې سره باتمن فکرونه هم را بدلیږي او بدلیږي
ډیره مننه
نو خبره ده چې په هر حال باندې څوک وزغم مننه
خوشحال اوسئ ډیره زیاته مننه کوم د خبرونې د پای شیبې دی په خبرونه کې د محصولانو د نړیوالې ورځې په مناسبت محصولانو پستونزو او همدا ډول د زغم پاړه وغږی دو لخپل ملمنو استاد محمود مرهون استاد تلوسی اصولي ترنک صاحب غلی امینی عزیزی همدا ډول سیاوش صاحب سادات اریوبی صاحب او له دوی ټول څخه مننه کوم چې راغلل په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د دوی خبره دا و چې باید د باور او فضا رامنځته شي چې محصلان مو وشي کولای بیرته په هنتونونو ته لاړ شي خپل درسونه وایي، خو تر دې هر څه مخکې باید د په هنتونونو دروازې خلاص شي. لتاسې هم ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واورېده. په بل یو ساعت خبرونه کې په هم په درجه به د ځوان فکر خبرونه تاسو ته وړاندې شي، خو په پیل کې به خبرونه واوري. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په تیرې دومه د ځوانۍ ورځ دی، په تیرې دومه د ځوانۍ ورځ دی، ملمې د ژوند د ستومانۍ ورځ دی، ملمې د ژوند د ستومانۍ ورځ دی. tere do mein dazwane raz de tere do mein dazwane raz de malme de juan dastomane raz de malme de juan dastomane raz de paore do man destargo paure tome dai asman destargo mosam badal shu baranai uraz de mosam badal shu baranai uraz de mosam badal